السلام علیکم د سهار و بچی دی په دې هیله چې دا ورتون کې ورسه مو نیکمرغه او آرام وي. زه رضوان مراد مو د ازادي رادیو د سهارنۍ خبری مجلې اوریدو ته هرکلی کوم. نن چهارشنبه د 1492 لمریز کال د جوزا 15 نیټه ده چې د 2014 میلادي کال د جون له 15 سره برابر ده. د دې نیم ساعت خبرونه په ترڅ کې چې د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي په بروکسل کې د ناټو د دفاع د وزیرانو د نننۍ غونډې او د لوی څارنوالۍ لخوا بهر ته د ولسي جرګې د 15 وکیلانو پرتلو د اعلان شوي بندیز د موضوعاتو جزئیات اوري. خو له هر څه مخکې د دې ساعت مهم خبرونه. ټاکل شوی ده چې د ناټو دفاع وزیران نن په بروکسل کې له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مسالې خبرې وکړي. د افغانستان لوی څارنوالۍ د ولسي جرګې 15 تورن وکیلان ممنول خروج اعلان کړی دی او نواز شریف نن د پاکستان د صدر اعظم په حیث رسمن لوړه کوي. د خبرونو تفصیل. ټاکل شوی ده چې د ناټو دفاع وزیران نن په بروکسل کې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مسالې خبرې وکړي. په افغانستان کې د ناټو ځواکونو عمومي قماندان جنرال جوزف ډنفورد تر غونډې یوه ورځ مخکې په بروکسل کې خبریالانو ته وویل چې پر دې به خبرې وشي چې کوم هیواد دې ته لیواله دی چې تر 2014 کال وروسته په افغانستان کې پوځیان ولري او د افغانستان په کومه سیمه کې غواړي چې خپل عسکر وساتي. د سره صلیب د نړیوالې موسسې او جیک پوره پلاوی کابل ته تللې. دغه هیئت په جلال آباد کې د نړیوالې موسسې پر دفتر له بریده وروسته افغانستان ته رسیدلې. په دې حمله کې د سره صلیب یو افغان کارکونکی وشل شو. په افغانستان کې د سره صلیب وین عبدالحسیب رحیمی ازادي راډیو ته د دې هیئت په اړه ویل
هغه هیئت چې د جنیوا نه راغلی د دوی موخه دوه ده. یو یې دا چې عبدالبشیر خان زمون کارمن چې خپل ځان لاسه ورکړي د دوی سره همدردی او بل مخداده چې په افغانستان کې د سره صلیب نړیواله کمیټه ټول فعالیتونه وسړي.
سره صلیب په افغانستان کې خپل کارونه د تیر چهارشنبه له ورځې وروسته چې په جلال آباد کې د دوی پر دفتر حمله وشوه محدود کړی دي. د افغانستان لوی څارنوالۍ د ولسي جرګې 15 تورن وکیلان ممنول خروج اعلان کړل. د لوی څارنوالۍ وین بصیر عزیزی ازادي راډیو ته ویل چې شپږ وکیلان مالی وزیر تورن کړو چې له دې ډلې یوازې حمیدزی لالې څارنوالۍ ته ورغلی دی او حاجي زهیر قدیر، محمد عارف رحماني، سمیع الله سمیم، محمد عظیم محسنی او محمود سلیمان خل لا هم څارنوالۍ ته نه دي حاضر شوي. مالی وزیر عمر زاخلوال تیره میاشت د ولسي جرګې په غونډه کې دغه شپږ وکیلان د وړو او شرابو په قاچاق او ځینو نورو غیر قانوني فعالیتونو تورن کړل. برتانیا دا تایید کړی چې شاوخوا شپږ سوه ژباړونکو ته پناه ورکوي. د هغه افغانان دي چې په افغانستان کې له برتانوي ځواکونو سره کار کړی دی. د برتانیې دفاع وزیر فلپ هاموند د سه‌شنبې په ورځ په یو خپره شوي بیان کې وویل چې هغه افغان ژباړونکي چې تر یو کال ډیر وخت یې له برتانوي ځواکونو سره کار کړی وي کولی شي چې په 15 کلنه ویزه برتانیا ته راشي. نواز شریف نن د پاکستان د صدر اعظم په حیث رسمن لوړه کوي. په دې سره به هغه په بې ساري توګه د درېمې دورې لپاره د دې هیواد صدر اعظم شي. درې شپېته کلن نواز شریف وروسته له دې چې پرون د پاکستان د قومي اسمبلۍ یا پارلمان پر ایګیری کې صدر اعظم انتخاب شو نن رسمن لوړه کوي. د نواز شریف مسلم لیگ ګوند په تیرو انتخاباتو کې د دې اسمبلۍ اکثریت چوکۍ وګټلې. نوې حکومت باید اقتصادي ستونزې، د برېښنا کمواله او د تروریزم فعالیتونو ستونزه مخه ونیسي. نواز شریف چې 14 کاله پخوا هم د پاکستان صدر اعظم او هغه مهال د پوځي کودتا په نتیجه کې لواکل رکړه شو. د ملګرو ملتونو تحقیق کوونکي وایي د پام وړ دلایل لري چې دا ثابتوي په سوریه کې لږ څه کیمیاوي وسله استعمال شوې ده. د ملګرو ملتونو د تحقیقاتو کمیسیون خپل رپورټ د سه‌شنبه په ورځ په جنیوا کې خپور کړ. په دې راپور کې دا هم ویل شوي چې لا هم نور شواهدو ته اړتیا ده څو د ځانګړي کیمیاوي وسلې بڼه معلومه کړي او دا څرګند کړي چې دا وسلې چا استعمال کړی دي. د فرانسې د بارنوی چر وزیر لوران فابیاس د رپورت تر خپرېدو وروسته ویل فرانسه په دې باور ده چې د سوریې په ځینو محدودو سیمو کې څو ځله د سارین له ګاز کار اخیستل شوی دی. امریکا یو شمیر نور شرکتونه چې د ایران د مشرتابه لپاره کار کوي په تور لیست کې شامل کړل. د امریکا خزانه وزارت ویل پر و دېرش هغو شرکتونو بندیز ولګول شو چې ګټه د ایران مشرانو ته رسیږي او تر اوسه پر دغو شرکتونو نړیوالو بندیزونه نه ولګول شوي. د امریکا خزانه وزارت په یوې ارامه کې ویلي چې د دې شرکتونو هدف دا دی چې پرته له دې چې د ایران خلک خبر کړي یا نړیواله ټولنه پراخې پانګونې وکړي. د امریکا د خزانې وزارت په وینا د شرکتونو هر کال په میلیاردونو ډالر ګټه د ایران چارواکو ته رسوي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری په واشنگټن کې د ارمنستان د بهرنیو چارو له وزیر ادوارد نالباندیان سره وکتل. دواړه وزیران د ناګورنو کرباخ پر مسئلې وغږېدل. جان کری ویل دا مهمه ده چې ایران، ایروان، باګو او همدارس ترکیه، روسیه، ایران او نور هیوادونه د آذربایجان د دغه بیلتون غوښتونکي سیمې لانجه هوارې کړي. په دې سیمه کې اکثریت ارمنیان ژوند کوي. تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. د ناتو د دفاع وزیران نن په بروکسل کې د افغانستان د جګړې او له 2014 کال څخه په افغانستان کې د خپل مأموریت د څرنګوالي په اړه خبرې اترې کوي. په دې اړه هم اوري او دا هم اوري چې د افغانستان لوی څارنوالۍ د ولسي جرګې هغه 15 غړي ممنوع الخروج اعلان کړل چې په دې ورسیو کې د مالي وزیر لخوا په غیر قانوني کارونو تورن شول. دا نړۍ مطبوعاته کتنه کوو او دا هم اوري چې پرون په میدان وردګ کې په یو شمېر وسلوالو چې بهرنیان هم پکې شامل دي خپل ځان وژن کې واسکټونه شو دي. د ترور
وزیرستانیانو یو عرب سمندري سیمه ییز لالمر کې بدن کول کې د یو سعودي د کې څوک چې اوزنه کړی چې له امله نورو چاندن پتر کې هم چاوي.
د سره صلیب نړیواله اداره وایي پریکړه کړې چې خپل بهرني کارکونکي له افغانستانه وباسي.
موند چې موافقتي تصمیمونه نیولې چې خپل څو خارجي کارمندان د افغانستان نه وباسو.
او په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمال په اړه د ملګرو ملتونو د خبر شوې ریپورت جزئیات هم اورئ. دوستانو د ازادي راډیو خبرونه د سهار لونه د ماخام تر وبچو پورې په ټول افغانستان او ټول سیمه کې په منځنۍ صفه 1200 نوي اورئ. د بلجیم په مرکز بروکسل کې د هغو هیوادونو استازین غونډه کوي چې په افغانستان کې عسكر لري. په دې غونډه کې پر دې بحث کېږي چې تر 2014 کال وروسته کوم هیوادونه څومره پوځیان په افغانستان کې غواړي او د افغانستان په کومه سیمه کې دغه پوځیان غواړي. د موضوع تفصیل له احمد شیبر اورو.
ټاکل شوی چې نن د ناتو دفاع وزیران په خپل غونډه کې په افغانستان کې د خپل ماموریت پر مختګ وڅېړي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جوزف دانفورد په بروکسل کې خبريالانو ته یو ورځ مخکې تر غونډې وویل د ناتو دفاع وزیران به شاید چهارشنبه د ورځې په غونډه کې وتواني شي چې پریکړه وکړي چې کوم هیوادونه شمنه کوي چې په افغانستان کې بیا هم خپل حضور ولري، د افغانستان په کومه برخه کې خپل پوځیان وساتي او د دوی د روزنې او سلامشورې ورکولو ماموریت په څومره پراخ وي. په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د 22 تخو یوادو اساس هم ګډون کوي چې د ناتو غړي نه دي او په افغانستان کې پوځیان لري. په دې غونډه کې به افغان امنیتي ځواکونو ته د انتقال پر مسلې هم بحث وشي. په کابل کې د ناتو د ملکی اساس ویاند ډومینیک میټلی ازادي راډیو ته وویل غونډې ته به په افغانستان کې د ناتو ځواکونو عمومي قمندان او د ناتو ملکی اساس افغان ځواکونو ته د امنیتي مسولیتونو د انتقال د وروستي مرحلې په اړه معلومات ورکړي.
د دفاع وزیران به د انتقال پر مسله تمرکز وکړي ځکه چې موږ تمه لرو چې د مسولیتونو د سپارلو وروستي پړاو به د ولسمشر کرزي لخوا ډیر ژر اعلان شي او په ټول هیواد کې په اصطلاح د امنیتي چارو مشري افغانانو ته سپارل کیږي. زه فکر کوم چې وزیران به د ایصاف د ماموریت پر وروستیو تحولاتو او لټولو مهم له 2014 کال وروسته د دې ماموریت په اړه چې د قاتم لاتر په نوم یادیږي خبري وکړي.
تمره چې د بروکسل په نننۍ غونډه کې د افغانستان دفاع وزیر بسم الله محمدي، د اروپای ټولنې د بهرنیو اړیکو مشر کاترین اشتن او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي یان کوبش هم برخه واخلي. په افغانستان کې د ناتو ځواکونو عمومي قمندان وای شای ناتو د روان کال د جګړې فصل ته انتظار شي څو د پوځي وضعیت له مخې پریکړه وکړي چې تر 2014 کال وروسته څومره ځواکونه په افغانستان کې وساتي.
د احمد شیبر په ریپورت کې موریدل چې د ناتو دفاع وزیران نن په بروکسل کې راټولېږي او په خپلو خبرو کې به له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د پاتې کېدونکو نړیوالو ځواکونو او د دې ځواکونو د ماموریت د بڼې په اړه خبرې او سلامشورې وکړي. لوی څارنوالۍ د ولسی جرګې هغه پنځه غړي ممنوع الخروج اعلان کړل چې په دې وروستیو کې د مالی وزیر لخوا په غیر قانوني کارونو تورن شول. د لوی څارنوالۍ چارواکي وایي د وکیلانو د ممنوع الخروج مکتوب یې ولسی جرګې هوایي ډګرونو او کورنیو چارو وزارت ته لیږلی دی. حاجي ظاهر قدیر، محمد عارف رحماني، سمیع الله سمیم، محمد عظیم محسنی او محمود سلیمان خیل د ولسی جرګې هغه غړي دي چې ممنوع الخروج اعلان شوی دي. د دې موضوع تفصیل د اسدالله الدین په رپورټ کې اورو.
د لوی څارنوالۍ مسؤلین وایي دغه پنځه وکیلان وروسته له هغې ممنوع الخروج اعلان کړل چې د دوی ورلېږل شوو مکتوبونو ته یې پام ونه کړ. د دې ادارې چارواکي وایي وروسته له دې چې د مالی وزیر پر ځینو وکیلانو د غیر قانوني کارونو ادعا وکړه، نو وکیلان د دوی لپاره لپسې غوښتنو سره سره د تورونو د سپیناوي لپاره څارنوالۍ ته حاضر نه شول. د لوی څارنوالۍ ویان بصیر عزیزي وایي د تورنو شوو وکیلانو له ډلې څخه تر اوسه یوازې حمیدزی لالی څارنوالۍ ته ورغلی دی.
بعد از دوشنبه 13 مای جوزای دوشنبه لورز را پدې خو چې د جوزا د 14 کیږي، دغه 15 کسان چې په مکتوب کې نمونه ذکر شوی ممنوع الخروج اعلان شوی دی.
په مکتوب کې د حاجی ظاهر قدیر، محمد عارف رحمانی، سمیع الله سمیم، محمد عظیم محسنی او محمود سلیمان خیل نمونه راغلی دی. د مالی وزیر حضرت عمر زاخیلوال شاوخوا یو میاشت وړاندې د ولسی جرګې په استزاحیه غونډه کې شپږ وکیلان د وړو او شرابو په قاچاق او ځینو نورو غیر قانوني کارونو تورن کړل. که څه هم تر اوسه ممنوع الخروج شوو وکیلانو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې د مالی د وزیر څرګندونې یوه سیاسي توطیه بللې وه. بل ورته د تورنو شوو وکیلانو مسالې ته د ولسی جرګې ځانګړی شوی کمیسون وایي تر اوسه د مالی وزیر خپل اسناد دوی ته نه دي وړاندې کړي. د دې کمیسون یو غړي عبدالحفیظ منصور ازادي راډیو ته وویل که چیرې د مالی وزیر خپل کره اسناد دوی ته وړاندې کړي، وکیلان حاضر دي چې د تورونو د سپیناوي په هدف څارنوالۍ ته حاضر شي. خو د لوی څارنوالۍ چارواکي وایي د مالی وزیر دوی ته خپل اسناد سپارلي او که د ولسی جرګې غړي څارنوالۍ ته حاضر نه شي دندې به یې وځنډول شي. اسدالله الدین، ازادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
چارواکي وایي چې پرون د میدان وردک په دوو ولسوالیو کې په چاودنو او عملیاتو کې اته تنه ځان وژونکي برید کوونکي او څلور تنه وسلوال طالبان وژل شوي. دوی وایي په وژل شوو ځان مرګیو کې عرب پاکستانیان هم شامل دي. سچا سقیم په رپورټ لري.
د میدان وردګو چارواکي وایي چې د دغه ولایت په دای مرداد ولسوالۍ کې پرون د ځانمرګو په یوه اتکسې ځډله کې چې غوښتل یې د ولایت مرکز میدان ښار ته ځانونه ورسوي، له یو تن څخه ځان چول شوی دی او وروسته په نورو برید کوونکو پسې تړلي ماینونه هم چاودېدلي دي. دوی وایي په وژلو شویو اتو وړو ځانمرګو کې څلور تنه پاکستاني وزیر، یو عرب او درې تنه افغانان شامل دي. د میدان وردګو د والي ویاند تاوله خوګیاڼی وایي مرګي په یو ډاټسن موټر کې سپاره وو چې د دای مرداد ولسوالۍ په دشتیا پای سیمه کې له یو تن څخه خپل ماینو نه چاودېدلې دي. دی وایي په دې سربیره پرون د میدان وردګو په سید آباد ولسوالۍ کې په یو هوایي برید کې درې تنه طالبان وژل شوي چې یو پکې په متین مشهور د ملا عبید په نامه د طالبانو وسلوال قومندان دی. د ده په خبره ملا عبید به پر کورنیو او بهرنیو سرتیرو بریدونه کول او پر سړک به یې ماینونه هم خښول.
ضرور وزیرستانیانو یو عرب او درې سیمه ییز المر کې بریدونه کول چې د جملې څخه یې د یو چاودونکي توکي چاودنه کړې چې له امله یې نورو چاودونکو توکي هم چاودنې کړې او له امله یې ټول ملاتړ برید کوونکي وژل شوي دي. همدارنګه سید آباد ولسوالۍ په کورجن جای سیمه کې هم د امنیتي ځواکونو د هوایي برید په ترڅ کې د یو وسلوال تعهد قومندان په ګډون درې سره وژل شوي دي.
خوګیاڼی زیاتوي چې په سید آباد ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال شپږ تنه نور وسلوال هم له چاودېدونکو موادو، وسلو او ماینونو سره نیول شوي دي. تر اوسه پورې لا طالبانو د یوې پیښې په اړه هم څه نه دي ویلي.
و امر دل چې چارواکي وي پرونده میدان وردګو په دوه ولسوالیو کې په چودونو او عملیاتو کې اته ځنوشن کې بریټ کون کې او څلور تنه وسلوال طالبان وشل شوی چې پکې عربان او پاکستانیان هم شامل دي. په عیني حال کې د زابل سیمې چارواکي وي چې په دې ولایت کې هم په وسلوالو طالبانو باندې د دوی خپل ځنوشن کې چودې دلې چې پکې یو لستنه مړ شوی او ټپیان دي. دوی وایي دغه پیښه د زابل په نوبهار ولسوالۍ کې شوې خو تر اوسه د دواړو پیښو په اړه لکه څنګه چې زموږ خبریال وویل طالبانو سنې دی ویلي. دا هم د مهمو خبرونو لنډیز. ټاکل شوی ده چې د ناتو دفاع وزیران نن په بروکسل کې د افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مسالې خبرې وکړي. د سره صلیب نړیواله موسسې او جکپوړې پلاوی کابل ته رسیدلی دغه هیئات په جلال آباد کې د نړیواله موسسې پر دفتر له برید وروسته له افغانستان ته رسیدلی او غواړي چې خپل نړیوال کارکوونکي له افغانستانه وباسي. لوی څارنوالۍ د ولسي جرګې 15 تورن وکیلان ممنوع الخروج اعلان کړی. د لوی څارنوالۍ ویان ازادي راډیو ته ویل چې شپږ وکیلان مالی وزیر تورن کړی چې له دې ډلې یوازې حمیزه لالی څارنوالۍ ته ورغلی. برتانیا دا تایید کړی چې شاوخوا شپږ سوه ژباړونکو ته پناه ورکوي د هغه افغانان چې په افغانستان کې له برتانوي ځواکونو سره کار کوي. نواز شریف نن د پاکستان د صدر اعظم په حیث رسمن لوړه کوي. په دې سره به هغه په بې ساري توګه د درېمې دورې لپاره د دې هیواد صدر اعظم وټاکل شي. او د ملګرو ملتونو تحقیق کوونکي وایي د پام وړ دلایل لري چې دا ثابتوي په سوریه کې لږ څه کیمیاوي وسله استعمال شوې ده. دوستانو په انټرنیټ کې هم زموږ خبرونه په مستقیم ډول اوریدلی شي azadiradio.com او یا هم azadiradio.org وویني او زموږ خبرونه په مستقیم ډول ووري. فرشتي جلالزی د نړۍ مطبوعات کتري او د افغانستان پر حالاتو د مهمو تبصرو سني برخه دروروي.
فارن پالیسی خبرونه په خپل ورستي غنډه کې تر دې سرلیک لاندې چې څنګه له پښتنو سره مذاکره کې د لایسي او مقاله خبره کړي چې په یو برخه کې راغلي پاتیرو لسو کلونو کې په افغانستان کې د امریکا سیاست دا و چې ځان له پوځي اړخه برلاسه وساتي او د دې لپاره د تصور تر حد زیاتې پیسې لګولې دي. خو فارن پالیسی وایي حتی په هغه وخت کې چې د امریکایي ځواکونو شمیر په افغانستان کې یو لک تنو ته هم ورسید او په کال کې 100 میلیارډ ډالر مصرفول بیا هم په ځلو پوری نتیجه ترلاسه نکړه. د خبرونه په وینا له افغانستان د 2014 میلادي کال تر پای د نړیوالو اسکرو د وټلو پریکړه نه بدلیدونکې ده او له دې پرته بل لار نشته چې په خپله له افغانانو سره توافق وشي. امریکا باید د هدف ته رسیدو لپاره ځینې اصول درکړي. فارن پالیسی وایي چې امریکا د معاملې توان لري او باید داسې وکړي. په افغانستان کې د وسلوالو پر ضد د جګړې تمرکز تل پر دې و چې وسلوال طالبان د خلکو په منځ کې بې اعتباره کړي او د کارت افغانستان په اړه بیلابل تصورونه رامنځته کړي. یعنی دا چې دا یو هیواد دی چې هلته د خلکو دوستی په پیسو اخیستل کیږي، چې په خپل کړو ژمنو عمل نه کوي او د وعده ماتول په خلکو کې دود دی. فارن پالیسی دا په جنگي شرایطو کې موثره ګڼي خو وایي چې دا صفاتونه له افغانستان سره ډیر مطابقت نه لري. خبرونه مني چې افغانانو سره اوږدمهاله تړون ګران کړ دی، خو لکه څنګه چې فارن پالیسی لیکي د نیکمرغۍ ځای دا دی چې هغه قواعد چې افغانان او په ځنګړي ډول پښتانه ورته متحد دي تین پات دي. دا فارن پالیسی د دې مقالې لیکوال چې د فرهنګونو په اړه مطالعه لري وایي امریکا ته شایي چې په افغاني ټولنه کې په ځانګړي ډول د پښتونولۍ اصول او د مذاکرې او تعهد ټولنیز مفهوم درکړي. د مقالې د لیکوال په باور د دې مسلې بشپړ درک ټولې ستونزې نشي له منځه وړلای، خو کولای شي چې سیاسي طرحان له اضافي سرخوشي خلاص کړي. فارن پالیسی لیکي چې د دې مسلې درک به د څرګندو خو پیچلو معاملو او د پیچلو خو ناممکنو معاملو ترمنځ توپیر کول آسان کړي او تر ټولو مهمه خبره دا ده چې په نهایت کې په ژر پوری نتیجه درلودلای شي. د برېټانیا چاپ انډیپندنت ورځپاڼه بیا د افغانستان پر حالاتو په مقاله کې په پکتیا کې د وروستي انتحاري حمله په اړه تبصره کړي چې د شوونځي یو شمېر ماشومان پکې ووژل شول. انډیپندنت لیکي په افغانستان کې د ناتو پوځي ماموریت ډېر ژر پای ته رسیدونکی دی. سرهاو نړیوال اسکر به د دې هیواد د جګړې له میدانه ووځي نو د داسې حملو زیاتېدل لکه په پکتیا کې چې وشوه د اندېښنې سبب دی. ورځپاڼه وایي په افغانستان کې د طالبانو د رژیم تر سقوط یولس کاله وروسته د کړکېچ د پای ته رسولو هڅو چندان نتیجه نه ده ورکړې. د سولې هڅې کوم ځای ته نه دي رسیدلې او د کار په افغانستان کې د څه باندې 500 هیوادونو پر اوږو د فشار پیټی لا دروند کړی دی. خو انډیپندنت وایي دا چې د افغانستان امنیتي ځواکونه متوانېدل چې د نړیوالو قواو له مرستې پرته د عملیاتو رهبري په لاس کې واخلي او بریالی عمل وکړي یو څرګند پرمختګ دی.
نړیوال سور سلی پریکړه کړې چې خپل بهرني کارکونکو له افغانستانه وباسي. دغه مؤسسه چې له نږدې 1.5 کلونو راهیسې په افغانستان کې بشري فعالیتونه کوي، د اوس لپاره د افغانستان په 12 ولایتونو کې دفترونه لري. خو تیرونه د چهارشنبه پر ورځ د مؤسسې د جلال آباد پر دفتر برید شو. تر برید وروسته اوس سور سلی پریکړه کړې چې یو شمېر فعالیتونه په افغانستان کې وسنډوي. په افغانستان کې سور سلی بیداری لوان عبدالحسیب رحیمی سره احمد شیبر مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې سور سلی به افغانستان خپل ټول بهرني کارکونکي وباسي او که څنګه. عبدالحسیب رحیمی په جواب کې وایي،
موږ څه موقتی تصمیمونه نیولې چې خپل څو خارجي کارمندان د افغانستان نه وباسو، او هم په جلال آباد کې خپل ټول فعالیتونه د موقتو مودې لپاره متوقف کړو، او په افغانستان کې هغه مرستو ته چې خلک په ورځنۍ توګه د دوی نیازمندي ده، لکه د اورتوپیدي خدمتونه، لکه د کورنیو او د هغوی بندیانو ترمنځ اړیکه ټینګول، دا هغه مرسته ده چې خلک په هر ورځ کې ورته ضرورت لري. دا فعالیتونه پر مخ بوزو په افغانستان کې.
رحیمی صاحب، خبر لرو چې له جنوا کابل ته یو هیئت للی تر څو دا وضعیت په افغانستان کې وڅېړي. څرنګه د سره صلیب دغه هیئت تر څېړنې مخکې د سره صلیب د افغانستان دفتر دا پریکړه وکړه چې یو شمېر بهرنیان وباسي؟
البته هغه څه تصمیم چې په سره صلیب نړیوال کمیټې په افغانستان کې نیول کیږي، هغه د جنیوا د مسؤلینو په مشترک ډول دا تصمیمونه نیول کیږي. هغه آیت چې د جنیوا نه او یا د آی سی آر سی د مرکز نه په افغانستان کې راغلي، د دوی موخه دوه ده. یو یې دا چې عبدالبشیر خان زمون کارمن چې خپل ځان للا سوال کړي په دغه پیښه کې، د دوی سره همدردی یو موخه ده، او بل موخه دا ده چې په افغانستان کې د سره صلیب نړیواله کمیټه ټول فعالیتونه وسړي تر څو چې مونږ دا پریکړه وکړو چې د دې حادثه او یا د دې پیښه آینده تاثیرات پر سره صلیب نړیوال کمیټې فعالیتونه
رحیمی صاحب، تاسو ازادي رادیو ته ویلی شئ چې دغه بهرنیانو شمیر څو ته رسیدي چې سور صلیب له افغانستانه باسي؟
دا تصمیم نهایی نه دی شوی، او مونږ په دې تصمیم کې یو چې څونه بهرنیان د افغانستان نه وباسو او څونه یې خپل فعالیتونه په افغانستان کې ادامه ورکړي.
خو تصمیم قطعی ده چې خامخا یو شمیر باسي؟
تصمیم قطعی ده چې یو شمیر باسي، نه ټول خارجیان په افغانستان کې. بله.
او د جلال آباد د پیښې په ارتباط تاسو معلومات ترلاسه کړي دي چې دا حمله چا کړې؟
متاسفانه مونږ دا دقیق معلومات ترلاسه نه دي کړي چې څوک دا حمله په جلال آباد باندې کړي دي، او یا هم کوم ګروپ د دې پیښې مسؤلیت پر غاړه لري. مونږ خپل تحقیقات او خپل معلومات جمع کولو لپاره د جګړې ټولو خواوو سره په تماس کې یو، که بهرنیان وي، که افغان حکومت وي، او یا هم مخالفین مسلح وي، مونږ د دوی سره په تماس کې یو تر څو چې د دې پیښه ریښه څرګنده وکړو، چې مونږ پوه شي چې دا حادثه څنګه وشو او څوک د دې حادثه مسؤلیت لري.
په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوال ادارې د کارونو او فعالیتونو د ځنډېدو په اړه مو د دې ادارې د ویان عبدالحسیب رحیمی څرګندونه واورېده.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اورئ.
ملګرو ملتونو په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمال پر خپل ریپورت خپور کړ. د مارچ او اپریل په میاشتو کې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمال د خبرونو تر خپرېدو وروسته امریکا وویل کدا ثابت شي نو دا کار له سرې کرښې اوختل دي. ملګرو ملتونو د تیرو څلورو میاشتو په موده کې په سوریه کې له عیني شاهدانو، روغتیایي کارکوونکو او د قربانیانو له خپلوانو سره د خبرو پر بنسټ خپل ریپورت چمتو کړی دی. احمد شیبر او په دې اړه جزئیات.
ملګرو ملتو په سوریه کې له خپلې څېړنې وروسته څرګنده کړه چې په دغه هیواد کې څه کیمیاوي وسله استعمال شوې ده، خو ملګری ملتونه په خپل راپورټ کې څرګندوي چې په دې برخه کې نورو تحقیقاتو ته اړتیا شته، سو دا معلومه کړي چې له څه ډول کیمیاوي وسلې کار اخیستل شوی او چا استعمال کړی ده. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لوران فابیاس د راپورټ تر خپرېدو وروسته وویل فرانسه په دې باور ده چې د سوریې په ځینو محدودو سیمو کې څو ځله د سارین له ګازو څخه کار اخیستل شوی دی. فابیاس زیاته کړه په فرانسې کې د هغو بیلابیلو بیلګو معاینات وشول چې له سوریې راوړل شوي وو، او دغه څېړنې دا تاییدوي چې په سوریه کې سارین گاز استعمال شوی. د فرانسې د بهرنیو چارو د وزیر تر خبرو وروسته د سپینې ماڼۍ ویاند جی کارنی وویل د فرانسې رپورټ چې وایي نور کار ته اړتیا شته څو معلومه شي چې څوک د سارین د استعمال مسؤوله دي، د دې ګازو اندازه څومره ده او د دې شاوخوا نور توضیحات پکار دي. د ملګرو ملتونو په رپورټ کې چې پرون خپور شو ویل شوي دي چې جنګي جرمونه او د بشر ضد جرمونه اوس هره ورځ په سوریه کې ترسره کیږي. په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د پلټنې لپاره د ملګرو ملتونو د کمیسیون مشر پاولو پینیرو د دوشنبه په ورځ د رپورټ تر خپرېدو مخکې په جنوا کې یو شمېر هغه پیښې یاد کړې چې مسؤلیت یې د بشر لاسد د ځواکونو په غاړه دی. حکومتي ځواکونو لکه تاسو چې په رپورټ کې وینئ او د هغوی ملاتړو وسلوالو خلک وژلي، ځورولي، بدلمنی یې اړولي، په زور یې خلک یو ځای کې ایسار کړي، خلک یې په زور له خپلو سیمو شړلي او داسې نور بشري ضد کارونه یې ترسره کړي. پینیرو زیاته کړه چې یاغیانو هم په سوریه کې وحشي کارونه ترسره کړي دي. حکومت ضد وسلوالو ډلو هم جنګي جرمونه کړي دي. دوی خلک وژلي، د قانوني مراحلو له ترسره کولو پرته یې خلک اعدام کړي، ځورولي، رشوت یې اخیستی، په زور یې خلک لوټلي. د ملګرو ملتونو په کمیسیون کې تر شلو ډېر تحقیق کوونکي وو. دوی د هغو څلورو احتمالي کیمیاوي بریدونو تحقیقات وکړل چې رپورټ ورکړل شو چې د مارچ او اپریل په میاشتو کې شوي وو. دغه رپورټ د روان کال د جنوري له میاشتې رانیولې د مې تر نیمایي پورې د هغو مرکو پر بنسټ چمتو شوی دی چې له روغتیایي کارکوونکو او عیني شاهدانو سره شوي دي.
په سوریه کې مو د کیمیاوي وسلو د استعمال په اړه د ملګرو ملتونو د رپورټ جزئیات واورېدل. تر اوسه پورې د ملګرو ملتونو تخمین له مخې په لسګونو زره کسان د سوریې په شاوخوا دوه کلنه شخړه کې وشل شوي دي.
د ژوند رنګونه
اوریدونکو یو پوځي ځوان سره ولاړ یم، نوم به راته واخلي. داسې ښایسته دریشي ما غوسه د ټوپک خو نه وینم، خو ښه ټوپک یلته یې خېدې. نوم دې څه دی؟
نام خدیم جان دی، خوست ولایت.
ښه دی، خوست یې. بیا په خوست کې دی کوم ځای؟
خوست کې دی مرکز لکڼو.
ښه دی لکڼو. ښه د لکڼو ته ولې لکڼ وایي؟
لکان داسې یو کومون نومې ورکړی چې لکان مطلب تڼۍ سمر خیل منګاز د ټول نومې تقسیم کړی دی ورکړی. یا
ولا ډېر ښایسته دی، تر بوی هم راځي در نه کومه تر دی وهدي.
ولا بس رینی نه تر می والی دی.
دغه اوس موټر کې ناستې کنا، ټوپک هم در سره دی او څو نور ملګری دی هم دی. څه کوي دلته؟
دلته موږ د وکیل د خوس ولایت کمال نصیر وسلی موږ دغه سره ستون کیو.
ښا، یعنی هغه چې باډی ګارډ ورته وایي؟
باډی ګارډ ورسره.
ښا، نو دغه باډی ګارډ وظیفه چی شي وی؟
ولا هو بس دغه وکیل صاحب ستون کی، مطلب موږ سره شي د سارته، مطلب موږ کار کیږي د موږ پنه وشه موږ د سره یو.
ښا، کله داسې کومې پیښې سره خو خدای نه خواسته نه مخ شوي چې تاسو بیا یعنی یا مخې ته ورغلي وای هغه مو بچ کړی وي دغه سه؟
نه، تر اوسه پورې خو الحمدلله نه ورسره مخ شوي.
یعنی تاسو د وظیفه اصول څه دي که خدای نه خواسته د کومې پیښې سره مخ کیږي تاسو به څه کوي؟
نو موږ بس خو چې هر څه الله پاک خوښه هغه موږ کولی شو، چې مطلب د په مخ کې موږ را قرباني ورکولی شو، ځکه چې د سره موږ سره خو د هغې پاره یو، چې مطلب د سره موږ پر رقم مشکل چې وي باید خال شي سره
د دې ساتنه باید وکړي. بیا تاسو په خپلې درېشې کې دغه څه څه لرئ چې یعنی مرمۍ تاثیر ور باندې ونه کې؟ هغه اصغرې چې ورته
وایي؟ اصغرې لرو.
ښه، د اصغر بیا د کومو ځایونو ساتنه کوي؟
دا د سینې دغه د زړه او دغه وجود دغه ساتنه کوي.
نو تاسو د اصولي صاحب څو ساتون کی ای ټول؟
مونږ شپږ.
ښه، د شپږ واړه پسې ګرځي؟
نه، دوا په خونه څلور پسې ګرځو.
ښه، او کله چې د پارلمان ته ننوځي نو بیا تاسو بهر ولاړ وئ؟
بهر ولاړو، زو دفتر ته مړی خو بیا رزو دلته ورته انتظار و دی چې راوځي بیا زو.
هر وخت چې بس دی غږو کې تاسو باید تیار شئ ورته.
ولی نه، ولی نه، دغه شان ته کی
کشپه وي که ورځ
ورځي کشپه وي بس مو
تیار، که بادي که باران،
باران وي که ګلې وي مونږ ته تیار ورته.
ښه، بیا څنګه په دې خپلې وظیفه کې آرام یې؟
الحمدلله کې آرام یو.
ته دغه د نورو په نسبت تا دریشي داسې یو فرق لري، د دوی مشر یې څنګه؟
نه نه، ټول یو شی دی، ټول یو دریشي دی دغه.
ښه، ما یې نه کو کې به فرق. توپکم ماشینه کلاشنکوف در سره
کوبر کلش ټول سره کلاشنکوف سره سره دی
د مان خوخیږي چې ټوپک می پمټوي تاسو څنګه
وسو کو د حالات د غزي تر وسره چې د ټوپک زمون سره سره دی کني ټوپک دی چا خوخیږي خو شوي څوک نه غواړي چې د خپل ژوند باز دغه د ژوند د سره غدي چې خپل ځواني بس دغه د خپل پردای نه پیژني مرور ځای نه پیژني چې ورګار دی کړو بس
کله خو دې څوک وشتي نه دی تر
نه 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 نه
بس خدای دې نه کوي چې څوک له او ژوند دی اوس ډیر
دوستانو تاسو د ازادي رادیو سهارنې خبرې مجله اوري لکه څنګه چې د خبرونې په دوام کې ویل برتانیا تایید کړی چې شاوخوا شپږ سوه ژباړونکو ته پناه ورکوي د هغه افغانان دي چې په افغانستان کې له برطانوي ځواکونو سره کار کړی دی. د برطانیې دفاع وزیر فلیپ هامون د سه شنبې په ورځ یو خپور شوي بیان کې ویل چې هغه افغان ژباړونکي چې تر یو کال ډیر وخت یې له برطانوي ځواکونو سره کار کړی وي کولی شي چې په پنځه کلنې ویزه برطانیا